دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نوومبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او دا مشال رادیو په لمړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننی نه ساعت خبرونه پیل په لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو. په لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی. په پنجاب کې قرآن ته د سپکاوي په تور د عیسایانو د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا وژل شوي دي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پولیو د ناروغۍ په اړه غونډه کیږي او د سعودي عرب او فرانس د لبنان پوسټ د 3 ارب ډالرو په ارزښت د فرانس وکلي ورکولو معاهده لاسلیک کړې ده. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان پولیس وایي قرآن ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پارې ډلې لخوا د وهلو وروسته وژل شوي او جسدونه یې هم سوځول شوي دي. دا پیښه پرون د لاور ښار په جنوب لویدیځ کې 60 کیلومتره لرې سیمه کوټ رادا کشان کې شوې ده. دا په پاکستان کې تازه پیښه ده چې د اقلیتونو پر ضد اسلام ته د سپکاوي په تور کیږي. وژل شوي کسان چې شمع او شهزاد نومېدل د خښتو په یوې بټه کې کار کوو او له یو بل سره واده کړی وو. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د دې وژنو په اړه زر تر زره پلټنې وکړي او پولیسو ته حکم کړي چې په صوبه کې د عیسایي مذهبو په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پولیو د ناروغۍ د لمین څوړلو په لړ کې غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی دی چې په دې غونډه کې به د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا پورته کړل شوو ګامونو جاج اخیستل کیږي. په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا د ګورنر په شمول د صحت د نړیوالې ادارې، نړیوال بانک او د ځینو نورو ادارو چارواکي هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر د هندوانو او سکانو استازو ته په یو غونډه کې ویلي چې د ننګرهار د سرخرود په ولسوالۍ کې په هندوانو او سکانو پورې اړوند د اوبو د تاریخي چینې د احاطې لپاره به د 1940 لمریز کال په بودیجه کې یو اندازه پیسې په پام کې ونیول شي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل، کندز، ننګرهار، خوست، غزنی او هلمند ولایتونو د هندوانو او سکانو له یو شمېر استازو سره وکتل. ولسمشر اشرف غنی ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان دروازې د ټولو کورنو او بهرنیو سرمایه کارانو لپاره خلاصې دي او هغه هندوانو سکان چې پخوا په افغانستان کې په سوداګرۍ بوخت وو کولی شي هیواد ته راستانه شي او خپل اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي. د طالبانو یو مبینه روسی نشاد غړي پرون په امریکا کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د لومړي ځل دی چې د افغانستان یو نظامی بندي امریکا ته د اوریدنې لپاره وړل شوی دی. اریک حمیدولین د ترهګریزو کارروایانو د کولو په تور د امریکا په ورجینیا کې په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کړل شو. اریک حمیدولین د 2009 کال په نومبر میاشت کې د امریکا پوست نیولی وو او پر دې تورن دی چې د افغانستان په خوست ولایت کې په امریکایي او افغان ځواکونو د برید د ترسره کولو لپاره د دریو وسلوالو ډلو مشري کړي. فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال اتحاد غږ کړي چې د شام په هله بخار کې د اغو یاغیانو ملاتړ دی هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورنټ فیبیس په یو لیکن کې چې په دریو لویو نړیوالو رسپانو کې پرون خپره شوه ویلي په هله بخار کې وسلوال محاصره دي او ماتې به د شام د 3 کلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل هیلې له مینځه یوسي. د نوموړي دا نصر فرانس ته د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان له سفر او د دې هواد له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د کتنې وروسته د فرانس په لا فیګارو د امریکا په واشنگټن پوسټ او عربي ژبې ورځپاڼې الحیات کې خپور شوی دی. انکره وایي د نړیوال اتحاد په هدفونو کې باید د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم لری کول هم شامل شي. د ترکیې په نظر دا رژیم د ټولو ستونزو او مصیبتونو اصلي جړله ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. سعودي عرب او فرانس د لبنان پوستا د 3 اربا ډالرو پر زخت د فرانس وسلی ورکولو معاهده لاسلیک کړی ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلی د نومبر د 3 نیټې معاهده چې د سعودي په مالی مرسته وشوه د لبنان پوست سره به د خپلې سیمې د خوندي ساتلو او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مرسته وکړي. د دې معاهده په اړه لومړی په دسمبر میاشت کې اعلان شوی و. د اکتوبر په میاشت کې د طرابلس په شمال کې د لبناني سرتیرو او د القاعدي ډلې د مشکوک وسلوالو ترمنځ د 3 ورځو په جګړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو. په اګست میاشت کې بیا د لبنان ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او القاعده پورې تړاو لرونکي ډلې د النصر فرنټ غړو سره جنګېدلې هم وو. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو حکم کړی دی چې د روسي پلو او بلتون غوښتونکو د ممکنه حملو د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختی سیمو ته د امنیت ټینګولو لپاره د ملاتړ ځواکونه استوي. د اوکراین د کامی امنیت او د دفاع شورا ته په وینا کې پرون ولسمشر پوروشینکو ویل چې دا ځواکونه به د ماریپول، بردیانسک، خارکیف، د لوهانسک د شمال او د ځینو نورو سیمو امنیت ساتي. پوروشینکو دا غونډه په کیف کې دوه ورځې لا غیروستو راغوښتې ده چې د بلتون غوښتونکو خپل انتخابات چې د اوکراین او لویدیز لخوا غیر مشروع ګڼل کیږي ترسره کړل. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
سلام پختونخوا،
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د بخښنې نړیوال سازمان په پنجاب کې به فاریدلی ډلې لخوا د عیسائی جوړې وشل غندلې دي. د امریکا د دفاع وزارت په خپل نوي راپور کې وایي پاکستان په افغانستان او هند کې د خپلو ګټو لپاره سخدري زوستوال استعمالوي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په پېښور کې د پښتو موسیقي د زده کړې لپاره یو نوی اکاډمي پرانستل شوی. د دې ادارې یو مشر گلزار عالم وایي په روانه خبرونه کې د افغانستان تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. د راپورونو وړاندې ځو اسلام آباد چې د خپلې خبریالې څخه تازه حال راواخلو، وروسته به تاسو راپورونه واورو. په اسلام آباد مشال رادیو خبریاله رابیه اکرم خان د اوسمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیه سهار په خیر.
سهار په خیر احمد شاه ډیر
مننه. رابیه، داسې راپورونه دي چې پرون د لاهور سره نږدې په کوټ رادا کشن کې چې د پنجاب یو کلی دی، هلته یو عیسائی جوړه چې خاوند او میرمن و د یو پارېدلې ډلې لخوا وژل شوی دی، په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، دا پیښه چې دا 13 ورځ رامخته شوې وه، په دې کې چې دی یو عیسوي چې کوم زنانه وه او د هغې خاوند چې وو هغې د قرآن په تور چې کوم دی هغې د سپکاوي په تور هغوی وژل شوي وو. احمد شاه، په دې لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو بیان هم جاري کړی دی، او دوی چې کوم په خپل بیان کې د دغه پیښې غندنه کړې ده او د پاکستان حکومت او اعلی چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د ذمېوارو خلکو خلاف کې کاروایی وکړی شي. د بخښنې نړیوال سازمان خپل بیان کې دا هم وایي چې د توهین رسالت او د توهین مذهب چې کوم قوانین دي په پاکستان کې، نو دا د بشري حقوقو نړیوال قوانین او معیار خلاف ورزي ده، باید چې په دې کې وي اصلاحات راولي. امشا د پنجاب ضلع قصور په یو کلي کې اراده کشن چې کوم دی، نو یو پارېدلې ډلې یوه عیسائی زنانه او خاوند دی چې کومو د قرآن په سپکاوي په تور چې کوم دی هغوی وژلي وو. دې پارېدلې ډلې عیسوي زنانه شمع بیبي او د هغې خاوند شیراز نصیر باندې اول تشدد کړی و، بیا یې د خښت په وډه کې چې کم دی بي وچلی وو د پنجاب ځاله شابه شریف دغه ایس ای جوړې د وچلو د پیښه تحقیقات حکم ورکړ دی او یو درې کسیزه کمیټي ولا هم جوړ کړې ده چې د پیښه تحقیقات وکړي او دا شاندا امر یې هم کړی دی چې په پنجاب صوبه کې د ایسایانو چې کم ځای نه دي دغه د تحفظ لپاره هم چې کوم دي اقدامات حفاظتي اقدامات اوچت کول حکم ورکړی دی.
صحیح ډیر مننه ربیع زمر سره د تازه معلومات شریکولو شاور زړه غواړم. زموږ شغله مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې په پاکستان کې د لژکیو په ضد کله ناکله تاوتریخوالی رامنځته کیږي، د پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانه په ویل کنه کې په دغه هیواد کې لمیشتو مذهبي اقلیتونو په تیر له هندوانو سره د توپیر چلستون زیاده سوی ده. لیکن وایي د پاکستان په پنجاب صوبه کې میشت هندوان زیاتره غریبان دي او حکومت ورته د استوګنځایونو په برابرولو کې تر اوسه د پام وړ کار نه دی کړی. د دې لیکنې مهمه برخې له هارون بچا څخه اورو.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې میشت د مذهبي اقلیتونو غړي د مهال د ژوندانه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. دوی له مدني او بشري حقوقو بې برخې دي او حتی ځینې وختونه د دې لپاره چې مذهبي عقایدې د مسلمانانو له هغو جلا دي وژل کیږي. هم د لیکنې تر مخه د پاکستان په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه نیم ملیون هندوان ژوند کوي. له دوی څخه زیاتره غریبان دي او د استوګنې لپاره خپل کورونه نه لري. دوی د خټو په کورونو کې اوسېږي خو د دې لپاره چې د ځمکو یې مالکیت نه لري له کورونو په زوره بې دخله کړل کیږي. په پنجاب کې میشتو د بېوزله هندوانو وخت په وخت دغه صوبې له حکومت غوښتي چې هغه کورونه چې دوی پرې کچه کورونه جوړ کړي د مالکیت حقونه دې ورته ورکړي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو د وخت حکومت د هندوانو ته د دوی د کورونو د مالکیت سرټیفیکیټونه ورکړي چې دغه کار د جنرال پرویز مشرف په حکومتي دوره کې هم وشو خو له لیکنې سره سم چې هندو لږه کيو ته کومه ګټه و نه رسوله. سربیره پر دې په پاکستان کې میشت هندوان په ټولیزه توګه د خلکو لخوا د پیسو لپاره د دوی د تختولو او همداراز د دوی په زور د مسلمانولو په څیر له ستونزو سره هم مخامخ دي. لیکن وایي د هندو لګکیو د ستونزو د هواري په لړکی د پاکستان د سیاسي حکومتونو واده تشه تورې خبرې ختلې دي. لیکن زیاتوي د پاکستان د حکومت لپاره بداکار له مالی پلوه ګران نوي چې هندو لګکیو ته د کورونو لپاره د ځمکې وړې وړې ټوټې ورکي، خو مهمه خبره دا ده چې حکومت او هم د هیواد خلک د دوی عزت نفس مجروح نکي.
هارون بچاو چې د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپان اکسپرس ټریبیون کې په دغه هیواد کې مذهبي اقلیتونو په ځنګړي توګه هندوانو ته د حقوقو د ورکولو په اړه تاسو ته مقاله مهم ټکي وړاندې کول.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجې
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د مشال رادیو د نننۍ ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. د امریکا دفاع وزارت د دغه هیواد کانګرس ته خپل شپږ میاشتنی راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې پاکستان په افغانستان او هند کې سخت دریځ وسلوال د خپلو ګټو لپاره استعمالوي. په راپور کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته هم اشاره شوی دی چې په تیرو شپږ میاشتو کې څرنګه روان دي او د نوي افغان حکومت له رامنځته کېدو سره به څرنګه سي. احمد شیبر د کابل او اسلام آباد د روابط په ارتباط د امریکا د دفاع وزارت د شپږ میاشتنی راپور یو شمېر مهم ټکي له تاسو سره شریکوي.
د امریکا دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په سیمه کې د اوږدې مودې ثبات لپاره خورا مهمې دي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري شته او اعتماد دومره کمزور دی چې څو ځله پر پوله دواړو لوریو پر یو بل ډزې کړې دي. واشنگتن هڅه کوي چې له پاکستان سره ښه اړیکې ولري ځکه چې دا د دواړو خواوو په ګټه دي، خو طالبانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. له دغو پناه ځایونو په افغانستان کې بریدونه کوي او د امریکا د دفاع وزارت په باور دا یوه جدي ستونزه ده. د راپور له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان او امریکا په یو شمېر برخو کې نږدې همکاري کړې ده چې په دغه کې په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې همکاري شامل ده او پاکستانی پوز په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو د تحریک پر ضد عملیات کړی دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت پر راپور کې دا خبر هم شوې ده چې افغانستان او هند دې ته دقت کوي چې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ هڅې کوي او پاکستان دغه نیابتي جګړه د دې لپاره پیل کړې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورنکړي او د هند مخه ونیسي. لدې سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پاسو کې د پاکستان د مرستو ژمنې تر سوال لاندې راغلي دي، خو بلې خوا ته بیا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت په برخه کې یو لړ تړونونه شوي دي. د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وخت کې پاکستان پښکاره ویلی وو چې په افغانستان کې به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو د دېشمنې سربېره کابل دې ته ځیر وو چې هغو وسلوالو چې په افغانستان کې جګړه کوله په پاکستان کې پناه اخیسته. بل لور ته پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات وکړل چې په افغانستان کې د سختریزو د بریدونو پر پلانونو بې اغېزې نیول. پاکستان وایي چې په کار ده چې د سرحد په اوږدو د کابل او اسلام آباد همکاري زیاته شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې چې د جمعې پر ورځ کانګرس ته وړاندې شو ویل شوې دي چې د نوي افغان ولسمشر اشرف غني له راتګ سره او له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو وروسته اوس دې ته لاره هواره شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري پیاوړې شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایسف هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي ډګر کې د همکاري په زیاتېدو کې مرسته کوي، څو د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو ته زمینه برابره شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شهګردي مکمل خاتمه
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی
تیر یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو سرس ته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. لا پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې وایداریا کې لیکي چې آیا پاکستانی ریاست د ترهګری د مخنیوي لپاره تیار دی او کنه. د دغه ادارې مهم ټکی مجید بابر درته اوروي.
د پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې وایداریا کې د تیر اتوار پورې د هند او پاکستان د واګي پولیسو نږدې د ځانمرګي برید موضوع راغستې ده او زیاتوي چې دغه برید په اړه یو شمیر پښتني ځواب ته اړتیا لري. دا خبر په خپل ځای ده چې دغه برید د قربانیانو تعلق د خیبر نواخلې تر کراچۍ پورې وو او هم دغه ډول جوبل کسان هم سه پنجابیانو سه پښتانه او سه سندیان. خو ډېرې داسې پښتنې هم شته چې ځوابونه یې په ډاګه پراته دي، لکه د بیلګې په توګه دا برید په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو ردعمل دی. خو آیا د دغه ردعمل لپاره د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تیاری دي؟ آیا دغو ادارو ته د دې عملیاتو له امله د راپیدا شوو خطرو د مخنیوي ادراک او صلاحیت شته؟ څو ورځې مخکې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د ادارې مشر میجر جنرل عاصم باجوا ډېر په فخریانه انداز په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د پوځ او نورو امنیتي ادارو استخباراتي او امنیتي کارکوونکو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د وسلوالو ملا ماته کړې ده. عاصم باجوا ویلی وو
پورے ملک میں جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ کوئی 2500 سے زیادہ انٹیلیجنس
پٹول ملک کی ترہگرو پر رد استخبارات پر بنیاد 2500 نہ زیادہ عملیات شوی دی. استخباراتی ادارے ڈیر پر منظم توگا د صوبائی حکومتوں او امنیتی ادارو سر پر رابطہ کی دی. گن شمیر ترہگر پولیس او نور ادارو نے ولی دی او ہغا چ امنیتی ادارو تر مخامخ شوی وو کو جلی شوی دی.
وہاں کچھ دہشت گرد مارے بھی گئے ہیں.
کورسپانہ پختن راپورته کوي چې دغه عملیاتو گرفتاریانو نتیجه آیا داشوا چې په لسګونو خلک وو وجلې شول او ګڼ شمیر جوبل شول، او آیا اوس هم د ریاست امنیتي ادارې په لویو خارونو کې د وسلوالو پر ضد هغه سي کارویانې کوي کومې چې د ضربي عذب عملیاتو د پیل سره کیدي؟ ورسپانه لیکي چې د تیر اتوار د ورځې د پیښې د یو نه د زیاتو وسلوالو ډلو لخوا د پړې منلو له امله دا مهال د دغه هیواد امنیتي ادارې د یو نوي چیلنج سره مخ شوې دي، ځکه چې وسلوال اوس بیا عام ولس په نخښه کول شروع کړل.
تان دے ہلے ټولې صوبه کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د اولسې د
هر شروع پورس پوکم یولس بجے او د هر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
زموږ غل مشال رادیو څخوري تاندې هلي د مشال رادیو ځانګړې اونې زخبرونه ده چې د میرمنو په اړه ده. او دا ځانګړې اونې زخبرونه تاسو د راتلونکو غړي په پای کې اوریدلای شي. اوس زو پېښور ته د خبر پرتونخوا په سر شار پېښور کې د موسیقي دیوی اکاډمۍ او سټوډیو جوړېدو په ترڅ کې هغه تشه چې د دې شار او د شاوخوا سیمو ځوانو هلکانو او نجونو د موسیقي د زده کړو په ترلاسه کولو کې لیوې مدیره هیڅ احساسوله په دې وروستیو کې ډاکه سوه. د دغه هنري مرکز جوړونکي پېښور میشته هنرمندان وایي چې له دغه لارې غواړي د سیمې ځوانان ته فرصت برابر کړي چې د خپلو سندرو لپاره ښه شعرونه انتخاب او له نوي او ماډرن موسیقي سره ثبت کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو همکار هارون بچاره کوي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې په دې وروستیو کې د موسیقۍ د زده کړو د یو مرکز او ترڅنګ یې د پښتو سندرو ثبتولو لپاره د یو سټوډیو پرانستا وشو. د پښتو ژبې دوه تنو پیژندل شوو سندرغاړو ګلزار عالم او ګوهر جان په ګډه دغه اکیډمي او سټوډیو جوړ کړي او وایي چې له دغه لارې غواړي پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړي. گلزار عالم وایي د پېښور او شاوخوا هغه هلکان او جنکۍ چې له موسیقۍ سره علاقه لري کولی شي د ده په اکیډمۍ کې د موسیقۍ باقاعده زده کړې وکړي.
یو خو خلک سندرې زده کوي، آواز یا څوک رباب زده کوي، څوک هارمونیم، څوک تبلا یا نور سمستر وي وغیره، او هغوی ته به سرټیفیکیټ درته مونږ ورکړو. سیوري به ورته ښایو چې دا موسیقي څه شی دی، دا ورته پرنسپل ښایو چې دا محنت دی خوري ده، او هغې دپاره مونږ به هغې سیمې چې کلاس وي هغه کلاس به اخلو، هغې کې به هغې ته مونږ یو یو سبق
گلزار عالم زیاتوی سټوډیو یې بیا په دې غرض جوړ کړی چې ثابت کړي چې د پښتو معیاري شعر د موسیقۍ له عصري آلاتو او سازونو سره ویل کېدل شونی دي.
دنیا مانے کورس ہوگا نا بہن کی میں سوچ و فکر ہو چاہیے سنا سب کل پکار بھی لکھا
د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع یو پیژندل شوی لیکوال او د ټولنیزو چارو پوه نورالامین یوسفزی چې په پېښور کې د موسیقۍ د زده کړو د مرکز د پرانستې په غونډه کې ګډون درلود، د ګلزار عالم او د هغه د ملګرو دغه کار ستایي او وایي چې د پښتو موسیقۍ د سوچه او سپېڅلو آهنګونو له نوې او ماډرنې موسیقۍ سره د یو ځای کولو چارو ته باید ډېره پاملرنه وشي. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې پښتانه ځوانان له افراطي مفکورو او کړنو لرې وساتل شي ډېره ضروري ده چې د پښتو معیاري او د یوه ښه ژوندانه له پیغامه ډکه موسیقي ورته واورول شي.
داسې اداره وي د موسیقۍ چې هغه د پښتو موسیقي د ماضي نه راواخلي او د حال په لار باندې مستقبل ته بوځي، یعنې د هغې جړې هم وي په خپله خاوره کې. نو دا به زموږ ډېره لویه ګټه وي، او دا چې کوم مونږ چې دا بنجروال راغلی دی او دا کوم انتها پسندي راغلې وه، نو دغه سیزونه به ختمېږي هم په دې کلتوري سرګرمو باندې چې موږ خپل ځوانان داسې شاعري ورته داسې موسیقۍ سره واورو چې هغه یې هم ته مزه واخلي، هم ته تفریح، هم پای کې کامی بیداری پیدا کړی شي، هم کې هغه انسانیت پکې پیدا کړی شي او هغې ته پکې وده ورکړی شي. نو زه خو دې ته ډېر ښه نظر لرم.
د کلتوري چارو پښتانه پوهان وایي د پښتو موسیقۍ د ودې په برخه کې د پېښور میشته هنرمندانو له کارونو سره که د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپلې مرستې ملګري کړي نو موثریت به ډېر وي.
ماته د وطن سازونه غمجن غمجن سازونه. هارون بچاو چې تاسو ته په پېښور کې د موسیقي د نوي اکاډمۍ د جوړولو په اړه راپور وړاندې کوي. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رحانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې سمره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي
کلچر څنګه بدلیږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
د هر څه په شال او شملا پروګرام کې اوریدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجه او د خالی پروس پاو کم دوه بجه
زمو ژغله مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ چې پاته ده www.mashalradio.com د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتون خواته تاسو خوښیست او تاسو پام د شیرون او سیر په ژغ کې د سندر پر لور راګرځو زموږ غږ له مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لمړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي د سهار 9:30 سوې انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پولیس وای قرآن ته د سپکاوی په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د وهلو وروسته وژل شوي او جسدونه هم سوځول شوي دي. دا پیښه پرون د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې 60 کیلومتره کې لري سیمه کوټ رادا کشان کې شوې ده. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پولیو د ناروغۍ د لمین څوړلو په لړ کې غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په دې غونډه کې به د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا پورته کړل شوو ګامونو جاج اخیستل کیږي. د افغانستان ولسمشر د هندوانو سکانو استازو ته په غونډه کې وویل چې د ننګرهار د سرخرو د ولسوالۍ کې په هندوانو سکانو پورې اړوند د اوبو د تاریخي چینې د احاطې لپاره به د 1420 لمریز کال په بودیجه کې یو اندازه پیسې په پام کې ونیول شي. د طالبانو یو مبینه روسی نژاد غړي پرون په امریکا کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د لومړي ځل دی چې د افغانستان یو نظامی بندي امریکا ته د اوریدنې لپاره وړل شوی دی. اریک حمیدولین د ترهګریزو کارروایانو د کولو په تور د امریکا په ورجینیا کې په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کړل شو. سعودي عرب او فرانس د لبنان پوستا د 3 اربع ډالرو په ارزښت د فرانس وسلي ورکول معاهده لاسلیک کړي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي د نومبر د 3 نیټې معاهده چې د سعودي په مرسته وشوه د لبنان پوست سره به د خپلې سیمې د خوندي ساتلو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مرسته وکړي. فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال اتحاد غږ کړی چې د شام په حل بخار کې د اغو یاغیانو ملاتړ د هم وکړي چې د دمشق رژیم پر ضد جنګیږي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو حکم کړی دی چې د روسي پلوه بلکنه غوښتونکو د ممکنه حملو د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختی سیمو ته د امنیت ټینګولو لپاره د ملاتړ ځواکونه استوي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واورید چې انیسا جمل وړاندې کوي. د پاکستان کورنی ورسپانو ته نن کتنه نه لرو ځکه چې په دې هیواد کې پرون عام رخصتي و او نن ورسپانې نه دراوتلې. البته تاسو ته اوس نړیوالی ورسپانو کې د خبروسو مقالو حال وړاندې کوو. ټرانس مجلې کې د اتوار پر ورځ د پاکستان او هند ترمنځ پر واګه پوله د ځانمرګ برید وروسته هم دواړو هیوادونو ورځني تشریفاتي مراسم ترسره کړل. بلخوا فارم پالیسی مجله په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو په بشپړ توګه د وټول موضوع راخسته ده. د دواړو لیکنو تفصیل درته انیس اجمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د اتوار پر ورځ د پاکستان او هند ترمنځ په واګه پوله د پوځي پریډ پر مهال ځانمرګي برید وشو، د ګل پر ورځ هند او پاکستان د واګه په پوله ورسني تشریفاتي مراسم ترسره کړل. د واګه په دغه ځانمرګي برید کې خو 60 کسان وژل شوي دي. ټایمز مجلې کې که څه هم د اسلام آباد انتظامیه د دینه وړاندې ویلي وو چې د 3 ورځو لپاره به د بیرغ د کوزولو دغه مراسم وځنډوي، خو د پاکستان پوځ دغه مراسم ترسره کړل. دغه تشریفاتي مراسم چې د پاکستان امنیتي ځواکونه له هندي ځواکونو سره یو ځای ارروس په واګه پوله کوي، د 1901 کال راهیسې نه دي ځنډېدلې. ټایمز مجله لیکي د ترهګرۍ پر ضد د سخت رد عمل ښودلو سره سره د ګل پرست دغه تشریفاتي مراسمو چې تر ټینګ امنیتي ګامونو لاندې وشول د کتلو لپاره په سلګونه کسان راغونډ شوي وو. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی د موجوده پلان تر مخه چې په 2014 کال کې به د افغانستان ټول بهر ملکي ځواکونه ووځي موضوع راغستی او لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل پر دې فکر کوي چې آیا په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره نور سرتیري پاتې کول پکار دي او کنه. فارن پالیسي لیکي د افغانستان ګاونډي هیوادونو پاکستان او هند په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې فعالیتونو ته په کتل وروستو له امریکایي چارواکو نه غوښتي چې په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د بهر ملکي ځواکونو په مکمل توګه د وتلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. مجلې لیکي د غوښتنه د امریکایي حکومتي غړو لخوا هم شوې وه. د جولای په میاشت کې د کیمبل لخوا په بیان کې سینیټران ته ویل شوي وو که په افغانستان کې د 2018 کال وروسته د امریکا د نوري موجودګۍ ضرورت پیښ شو نو هغه به د امنیتي حالاتو په اړه خپل جاج واخلي او خپل دفتر ته به رپورټ هم وړاندې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشنکو امر کړی دی چې د روسي پلو بیلتون غشتونکو د حملو د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختیځو سیمو ته د امنیت ټینګولو لپاره د ملاتړ ځواکونه استوي. په داسې حال کې چې تیر ورځ د روسي پلو بیلتون غشتونکو لخوا انتخابات ترسره شول، د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیه لخوا دا ټاکنې غیر مشروع وګڼل شوې. په همدې حال کې اوکرين وایي روس ته د ګیس لومړی برخه بایا اور کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور ملالی بشیر درته وره.
د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا ته په وینا کې پرون ولسمشر پوروشنکو وویل چې دا پوځي واحدونه به د ماریوپول، بردیانسک، خارکیف، د لوهانسک د شمال او د نیپو پتروفسک سیمو امنیت نیسي. پوروشنکو دا غونډه په کیف کې دوه ورځې له هغه وروسته راغوښتې ده چې جلا غوښتونکو خپل انتخابات چې د اوکراین او لویدیځ لخوا غیر مشروع ګڼل کیږي ترسره کړل. دا انتخابات د هغې جګړې ترڅنګ وسول چې پکښې د اپریل د میاشتې راهیسې په ختیځ اوکراین کې تر 4000 زیات خلک وژل شوي دي. پوروشنکو وویل کیف د سولې د موافقې کلک ملاتړی دی چې د سپتمبر په 15 په مینسک کې وسوه، خو د روسیې او جلا غوښتونکو ته په اشاره سره وویل چې نور لوري خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. د دې لپاره چې دا سرطان د اوکراین په نورو برخو کې خپور نسی، موږ باید د خپلې خاورې امنیت په بشپړه توګه ټینګ کړو. د پوځ د قواو د سر قومندان په توګه ما حکم کړی دی چې لوی درستیز او د دفاع وزیر باید ګڼ شمېر نوي پوځي واحدونه جوړ کړي تر څو موږ وتوانیږو د روسي پلویو د هر ډول پرمختګ مخه ونیسو. خو پوروشنکو دا هم وویل کیف تیار دی چې یو آزاد اقتصادي زون جوړ کړي چې پکښې د دې سیمو کاروبارونه وکولای سي له اروپایي اتحادیه سره آزاد روابط ولري. پرون د جلا غوښتونکو مشر الکساندر زخراچنکو د دونیتسک جمهوریت د مشر په توګه وټاکل سو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جلا غوښتونکو پر انتخاباتو انتقاد وکړ او ویل چې دا ټاکنې بدمرغه او بې ګټې دي. د لټولو خواو غوښتنه وکړه چې د مینسک د موافقې په بشپړه توګه احترام وکړي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي رئیس فدریکا موغرینی وویل د جلا غوښتونکو انتخابات خپل منځي مذاکرات او لروسیه سره خبرو ته د دروازې تړلو په معنا دي. موغرینی د ناتو له عمومي رئیس جنس ستولتنبرګ سره یو ځای په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې وویل د جلا غوښتونکو لخوا تر سره شوي انتخابات نه یوازې غیر مشروع او غیر قانوني دي، بلکې سوله او مذاکرات له جدي خطر سره مخامخ کوي. سوله او مذاکراتو ته د مینسک د موافقې په بڼه د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو لخوا په سختو خو هوښیارو هڅو لاره هواره شوې وه. بله خوا بیا کیف وایي روسي شرکت ګاز پروم ته د ګاز د بیې لومړۍ برخه ورکړې ده. پرون د اوکراین د ګاز دولتي شرکت وویل چې روسي شرکت ګاز پروم ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي دي. د اکتوبر د 1.3 د موافقې له مخې اوکراین باید د روان کال تر پایه روسیه ته د پلورلي ګاز بیا چې 3.1 میلیارد ډالر ده په دوه برخو کې ورکړي. ګاز پروم ویلي وو چې اوکراین ته به ګاز هغه وخت صادر کړي چې اوکراین د پور لومړۍ برخه ادا کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. په مصر کې د انصار بیت المقدس په نامه وسوالې ډلې هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې په تشکیل کې لاس درلودي. دا وسواله ډله له تیرو 4 کلونو راهیسې د مصر په سینا سیمه کې فعالیت لري او له هغه راهیسې پر مصري او اسرائیلي اهدافو مرګونی حمله کړې دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې راپور جوړ کړی چې فرشته جلالزی درته وروي.
په مصر کې د اسوات المصري په نوم ایوی خبرونې پرون هغه رپورټونه خبره کړل چې وایي د انصار بیت المقدس وسلوالو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته د بیعت اعلان کړی دی. رویټرز خبري اژانس لومړی غربي خبري اژانس چې دا رپورټونه خبره کړل او د دې ډلې په حواله وویل چې ابوبکر البغدادي د خپل خلیفہ په توګه منلی دی. خو کله چې دا مسله په مصر او نوري عربي نړۍ او اسرائیل کې په خبرونو کې وپیچل شوه، د انصار بیت المقدس ډلې پر ټویټر اعلان وکړ چې دا مسله حقیقت نه لري. دوی وویل هغه اعلان چې په مطبوعاتو کې اسلامي خلافت ته زموږ د بیعت په اړه خپور شوی و زموږ نظر نه څرګندوي. هر سړی باید د خبر د سموالي لپاره زموږ رسمي سرچینې وګوري. خو مخکې تر دې چې د انصار بیت المقدس ډله دا خبره رد کړي، د سیمې زیاتو څېړونکو د دې خبر د سموالي په اړه شک څرګند کړی و. د جګړې د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون ریسی دا خبر چې انصار بیت المقدس ډله به له داعش سره یو ځای شوی وي غلط ګڼلی و. د څېړونکو په یو رپورټ کې ویلي وو سره له دې چې د دې امکان شته چې دغه وسلواله ډله له داعش سره یو ځای شي، داسې په زغرده اعلان به ونه کړي. انصار بیت المقدس ډلې تر دې مخکې د مصر په امنیتي ځواکونو او اسرایلي اهدافو شدیدې حملې کړي او د دې ډلې هغه غړي چې له داعش سره وابستګي غواړي هسې هم په مصر کې نه پاتې کیږي او هلته ورځي. خو دغه څېړونکي وایي چې له داعش سره به د دې ډلې د یو څه کېدو په څېر خبرونه وخت په وخت خپرېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري د مشال ریډیو لمړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. اوس هم تاسو پام د حشمت سحر په ژغ کې د سندري پر لور راګرځوم. ورسته به نور راپورونه درته واورو. خوشالا غزل وی چی غم جن شی صدر کے مسلمانا چال خوب ورزی پتا صدر کے مسلمانا چال خوب ورزی زلچی خوگی گیا پیشانا چال خوب ورزی زلچی خوگی گیا پیشانا چال خوب ورزی پتا صدر کے مسلمانا چال خوب ورزی دس در کے مسلمانا چل خوب رزی زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لمړی سارنې خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غږ نیولې دي. د امریکا څخه خبرېدونکي نیویارک ټایمز رسپانې د چین او افغانستان ترمنځ پر اړیکو او په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو کې د چین او امریکا پر کردار د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد لیکنه خبره کړې ده. د شاهین بنیر څخه به د دې لیکنې مهم ټکي واورو.
زلمی خلیلزاد لیکي، تیر ونه افغان ولسمشر د چین دوره وکړه. د دورې په ترڅ کې ډاکټر اشرف غنی د افغانستان لپاره ځینې لنډمهاله او اوږد مهاله ګټې ترلاسه کول غواړي، خو پښتنه دا ده چې آیا افغانستان داسې کولی شي چې د چین سرمایه کار او امنیتی مرستې ځان ته راکش کړي، خو ولې په بیجنګ د حد نه د زیاتې تکیه کولو نه ډډه وکړي. نوموړي لیکي، مغربي هیوادونه له افغانستان په داسې حال کې وځي چې افغانستان نه خو اقتصادي خپلواکي لري او نه دومره صلاحیت چې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي، خو په اوږدو کې افغانستان دا کولی شي چې یو خو د خپلو قدرتي وسیلو نه ګټه واخلي او بل د ستراتیژیکي حیثیت نه. که چیرې په افغانستان کې د پرمختیا بنیادي ډانچه په وجود کې راشي، نو افغانستان، چین او پاکستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره تړلی شي. زلمی خلیلزاد وړاندې لیکي، امریکا په افغانستان کې د سړکونو په جوړولو سلور بلیون ډالر خرڅ کړي دي، خو د ایشیایي هیوادونو د پرمختیا بانک په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې د سړکونو د تعمیر لپاره نورو 2 بلیون ډالرو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چین یوازنی داسې طاقت دی چې وسیلې هم لري او قامی اراده هم چې د افغانستان د پرمختیا خوب رښتیا کړي. چین د وړاندې نه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو د سرمایه کاری ژمنه کړې ده او د تانبې د قانونو د ودې لپاره د 3 بلیون ډالرو لوازنامه هم کړې ده. چین په افغانستان کې د غازو په زیرمو هم نظر ساتلې ده. په مقاله کې راغلي دي چې چین د پاکستان په پوځي چارواکو خپل اثر په کار راوستي شي چې دغه شان هغوی د وسلوالو طالبانو د مرستې نه راوګرځي. تر اوسه چین یوازې په افغانستان کې خپل اقتصادي ګټې مخ پر وړاندې وړي دي او په عین حال کې له پاکستان سره هم دوستانه اړیکې پر ځای ساتلې دي. خو د چین په سینکیانګ صوبه کې د وسلوالو د هلو ځلو نه وروسته داسې ښکاري چې چین په خپله پالیسۍ کې بدلون راوستی دی او دا اشاره یې ورکړې دي چې د طالبانو بیا واک ته د راتلو مخالفت وکړي.
شاهین بنیرای و چې په افغانستان کې د چین او امریکا د کردار په اړه په نیویارک ټایمز رسپانه کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد لیکنې مهم ټکي درته اورول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د مشال ترانه لاندې د ځانګړي بحث په تاسو نن په ژوندۍ باندې واوري. د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر افغانستان ته سفر کوي. په خپل سفر کې به رشیده منجو کابل، جلال آباد او هرات ته ولاړ سي. نوموړي به په دې ولایتونو کې د شوزو د وضعیت او د دوی پر وړاندې د تشدد لاملونه څېړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې واوري.
په تیرو 10 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو دفتر په یو اعلامیه کې چې له جنیف څخه یې خبره کړې ده، رشیده منجوبه په دې سفر کې له دولتي چارواکو او افغان مدني ټولنو له فعالانو سره ګوري. په دې اعلامیه کې راغلي چې اغلې منجو اراده لري چې د خپل سفر پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دې تشدد د عواملو هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپورتر ویلي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو یو نفوذ کوونکی ستونزه ده او دغه ستونزې هر هیواد اغیزمن کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د رشیده منجو د سفر هرکلی کوي او هیله لري چې دا سفر به د افغانو ښځو د وضعیت په شوالي کې د پرمختګ یو ګام وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت د اساسي قانون د شپږمې اوومې مادې په اساس باندې یو ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د بشري حقونو د اسنادو په وړاندې چې افغانستان ورسره تړون کړی دی هغه شته. ولې د دغه سفر راتګ چې یو الرزګار معمول د ملل متحد افغانستان ته راځي د ښځو په مسایلو کې خاصتا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په مسایلو کې د دولت هغه ژمنتیا نور هم مضبوطوي او په دې باندې ټینګار کوي چې کوم کارونه چې په 2 کاله مخکې حکومت کې نه وي شوي او د دې نه وروسته به حکومت یې تر لاس لاندې ونیسي او په هغې کې نور هم پیاوړتیا راشي او پرمختګ باید د بشري حقونو په مجموع کې به بیا د ښځو د حقونو د بشري حقونو په هکله باندې دا پرمختګ باید واضح وي او په مستمر شکل باید وي.
د شذو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر به په افغانستان کې 4 ورځې تیر کړي. د رشیده منجو دا سفر تر کابل نه دی محدود. رشیده منجو به جلال آباد او هرات ته هم ځي. که څه هم په دې 2 ښارونو کې امنیتي ستونزې هم خپل رول لري خو دا ښارونه په ځانګړې توګه هرات د شذو د خراب وضعیت په اړه د راپور ورکولو لپاره مناسب دي. هرات هغه ولایت دی چې پکې په دې وروستیو کې د شذو پر وړاندې د تشدد ډېرې پیښې شوې دي. په ټوله کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه یو ګڼل کیږي چې پکې شذې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د شذو پر وړاندې د تشدد 2500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان له خپلواک کمیسیون سره په ثبت شوي شکایتونو کې د شذو پر وړاندې لفظي تشدد، د زور ودونه، د شذو فحش ته اړستل او د مالی محدودیتونو وضعیتونه شامل دي.
ملالی بشیر وایي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټری د سفر په اړه تاسو ته راپور اوروي چې هلته به د شذو د وضعیت او د دوی پر وړاندې د تشدد د لاملونو څېړنه کوي. زموږ شغله مشال رادیو خبري. د افغانستان د شذو چارو وزارت له نوي حکومت غواړي چې د شذو هغه ستونزې حل کړي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې شذینه خبریالانې ورسره مخامخ وي. په ورته وخت کې نه یا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي په دې هیواد کې شذینه خبریالانې تر هغې څو برابر زیات ستونزې لري چې فکر یې کیږي. دا څرنګه د ونی پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وسوې چې پاړې نور حال ناجیا ساپوی راکوي.
د یو شمیر نورو ارګانونو په سیر د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خزینه خبریالانو د ستونزو په اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې اړه د ښځو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ د ښځو حقونو ته د اهمیت ورکولو او په رسنیو کې د جنسیتي مساواتو تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یو شمیر مسؤلانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی وویل چې خپل غوښتنې به د یو پریکړې لیک په ډول ولسمشر ته مطرح کړي.
د دې کانفرنس له جوړېدو څخه هدف د ښځو حقونو ته درناوی، د رسنیو مثبت او منفي اغیزې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي.
په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په تیر حکومت له دې کبله انتقاد وکړ چې د وژل شوو افغان خبریالانو قاتلین نه دي نیولي. د دې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی وایي افغان خزینه خبریالانې دا مهال له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
آیا تر اوسه مو له هغو ښځو چې په رسنیو کې کار کوي پوښتنه سوې چې له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ موږ هیله منیو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دې 3 ورځني سیمینار کې په دې موضوعاتو خبرې وکړي. ښځینه خبریالانې له نارینه وو څخه ډېر له ستونزو او ننګونو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هیواد کې د خزینه خبریالانو فعالیتونه د پام وړ ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی په لا خوندي کولو کې جدي اقدامات وکړي.
تاندې هلي ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکوم.
څنګه په مخ دې نه تیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولې سره
د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي په کې باندې نو اخو له چانل کېږي کنه
دې آی ای ای په څو اوختي دي
د هر شروع پورس په کم یولس بجے او د هر زیارت پورس په کم دو بجے لما فرخنده اسد سرا
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې ساسو پام د نغمه په ځخ کې د سندري پر لور راګرځو پردستا خیال فکر واشی ستا
تاریخ شمله ور وجنی.